The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
دان اوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده نن دنه هیورز وزرا لیوشتم کال د جنوري 2018 ده د دی وا خبری خبرونه کې درته سمینا احسن هرکلی وین تاسو مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خو لاول خوشی د خبرونو سرټکو ته د امریکا ډیموکرات اکثریتي ایوانه نمائندگان تمدا چې نن یو قرارداد وړاندې کی په نائب صدر مایک پنس او د صدر ترامپ د کابینې په غړو غږ وکړي چې د خپل آئینی اختیار استعمال سره دی صدر د څوکۍ نه لري کی خو وسپورې نه خو نائب صدر او نه د کابینې یو غړی هم داسې سره اشاره ورکړي دا چې دوی به د 15م آئینی ترمیم ملاتړ وکړي د افغانستان د حکومت مذاکراتي پلاوی د سولې دویم پړاو خبرو د پاره 13 هفته دوه تتلې خو د زینو زرایو په حواله د طالبانو د مرکچی ډلې ځینې مرکچیان لا هم قطر ته نه دی ورغلي نو ځکه رسمي خبرې هم نه دي شروع شوې بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د امن په عمل او ثبات لپاره د پاکستان له خوا ملاتړ او کوششونه جاری ساتلو خبره کړې ده په پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې د 15 لکو نه سیوا شوې دي حکومتي چارواکي وایي د دې وایرس په دویمه چپه کې د نوو پیښو رپورت کې دوه کچا راټیټه شوې ده خو ډاکټران وایي هسپتالونو ته اوس هم ګڼ شمېر ناروغان روان دي بلخوا د پاکستان د شماریاتو اداره پی بی ایس وایي په ملک کې د کرونا وبا د لاسه 6.6 میلیونه خلکو روزګارونه ختم شوي دي او 6.1 میلیونه خلکو په آمدن کې کمی راغلی سټکی تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د امریکا ډیموکرات اکثریتي ایوانې نمائندگان ته مدا چې نن یو قرارداد وړاندې کړی او په نائب صدر مایک پنس او د صدر ترامپ د کابینې په غړو غږ وکړي چې د خپل آئینی اختیار استعمال سره د صدر د څوکۍ نه لري کی تمدا دغه قرارداد به منزور شي او نائب صدر لبا د سلی رشتو ګینټو وخت ورکړي چې د دې جواب ووایي وسپورې نه خو نائب صدر او نه د کابینې یوې غړي هم داسې اشاره ورکړي دا چې دوی به د 15م آئینی ترمیم ملاتړ وکړي دغه ترمیم نائب صدر او د کابینې اکثریت لا اختیار ورکړي چې یو صدر د صدارت د پاره نه اهله وګرځي پروند ګول پورس پنس او ترامپ په وایټ هاوس کې لیدلې هم دي د انتظامی دفتر یو مشر چارواکي ویلي چې دواړو بیا تکرار کړه کوم خلکو چې 13 هفته په کانګرس کې ګډوډي جوړ کړي وو هغه د لاول امریکا تحریک په لویان نه دي او ورسره بعد قانون په حساب چلند کیږي او دا هم چې دوی به د خپل واک مدا ختمېدو پورې د ملک لپاره کار جاری ساتي د افغانستان حکومتي پلاوی د سولې دویم پړاو خبرو د پاره 13 هفته دوه تتللې دي خو د زینو زرایو په حواله د طالبانو د مرکچی ډلې زینی مرکچیان لا هم قطر ته نه دي رسیدلې ځکه رسمي خبرې هم نه دي شروع شوې د امن په چارو کې د حکومت وزارت بیا وایي چې د تماس ډلو لیدنې په عامه طریقه روان دي او د مذاکراتو په طرز العمل خبرې کوي په افغانستان کې د نېټو ملکی استازي د امن د روانو مذاکراتو د بریالیتوب د پاره د تاوتریخوالي د بندول غوښتنه کړي ده افغان صدر اشرف غنی هم په داسا سرګندونو کې ویلي دي چې د تاوتریخوالي ډیرول او هدفي بریدونه د امن پلار کې خندونه جوړول شي دا هم ویل کیږي چې د بین الافغاني مذاکراتو د دویم پړاو د شروع کېدو سره د دوانو خواو د ایجنډا پر سر د تکنیکی ټیمونو لخوا ناستورستو لا هم دوی نتیجې ته نه دي رسیدلې بلخوا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی بیا تکرار کړی دا چې پاکستان به د افغانستان په امن او ثبات کې خپل کوششونه جاری ساتي خارجه وزیر یو افغان پلاوی سره نن په اسلام آباد کې لیدنې په وخت خبره کړې ده دغه پلاوی مشري د حزب وحدت اسلامي مشر محمد کریم خلیلی کوله قریشی په دې موقع د افغانستان د امن لپاره په یو داسې جامع سیاسي حل زور راوړو چې ټول پکې شریکي او د افغانانو په مشرۍ کې ترسره شي په پاکستان کې د کرونا وایرس پیښې د 15 لکو نه زیاتې شوې دي حکومتي چارواکي وایي د دې وایرس په دویمه چپه کې د نوو پیښو رپورت کې دوه کچا راټیټه شوې ده خو ډاکټران وایي هسپتالونو ته اوس هم ګڼ شمېر ناروغان روان دي د کرونا وبا د سر د پاره جوړي د قومي کمیټې مشر اسد عمر د نهې پورزوي خبري غونډې ته وویل د دسمبر د میاشتې په دویمه هفته کې د روزانه په حساب تر ټولو زیات 2511 کیسونه ریپورت کېدل هغه وایي د نومبر په وروستۍ هفته کې د اسکولونو تړل کېدو د ریسټورانټونو او د شادي حالونو کې دننه په ناستا د بندیزونو له عمله د دسمبر په دریمه هفته کې نوي کیسونه ریپورت کېدل په کمیدو شو او روزانه اوسطن 200 ته راکوس شو نو موري ویل د نوازه هدا چې څنګه فیصله کیږي هم هغه سي اثرات هم مخې ترازي د هغه په وینا چې کومه بهتري راغلي دا په اخیری وخت کې داسې نه د پکار چې به احتیاطي شروع کړو ځکه چې په زینو ملکونو کې د کرونا دریمه چپه هم راغلي ده خو په پا پاکستان کې سړونکو وایي چې دلته د کرونا د نوې پیښو ریپورت کولو او د دینا د مرګونو د حساب کم باوري نظام نشته دی. د خیبر پختونخوا د ځوانانو د ډاکټرانو د تنظیم ویان احمد زیب دیوته اویل هسپتالونو ته وسوم ګڼشمیر د کرونا مریضان راځي. هغه وایي ډیر خلک داسې دي چې ټیسټونه نه کوي او هسپتالونو نه بهر د دې وبا له وجې د کېدونکو مړینو معلوماتو راټولولو کم نظام هم نه دی موجود. پاکستانی مطبوعات وایي په پاکستان کې د روزانه په حساب د 15 تر 15 زره پورې ټیسټونه کیږي چې حساب یې د 1000 آبادۍ په سر 2 ټیسټونه راځي او دا د گاونډي ملک هند او ایران په نسبت ډیر کم دی. بلخوا د پاکستان د شماریاتو اداره پی بی ایس وایي چې په ملک کې د کرونا وبا د لاسه 6.6 میلیونه خلکو روزګارونه ختم شوي دي او د 6.1 میلیونه خلکو په آمدن کې هم کمی راغلی. ادارې مندلی چې د سامان او آلات جوړونکي څنګه کر کرونده ترانسپورت تعمیراتي څنګه او د غشان نوري د کووډ 19 د لاسه سختې اغیزمنده شوې دي. د مردان د انډستریال سټیټ صدر سجاد خان دیوتا ویلي دي چې د کووډ 19 د لاسه یوازې په مردان ضلع کې 50% خلک بیروزګار شوې دي او کاروبارونه ختم شوې دي. بلخوا امریکایي چارواکو ویلي دي چې تر د ګولیا دوشنبه ورځې پورې به نږدې 9 میلیونو کسانو ته د کرونا ویکسین لومړی ډوز ورکړی شي. د غشان په برتانیا کې د کرونا نوې قسم موندل کې دورستو د روس په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو او په امریکا کې هم په 15 ایالتونو کې دغه قسم موندل شوی دی. د دې سره سره د وایرس دویم او دریم قسمونه هم په جنوبي افریقا او جاپان کې موندل شوی دي. د امریکا د جان هاپکنز یونیورسټي تر مخه په نړۍ کې په کرونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیره هم 90 میلیونه نه اوختی ده او تر 2 میلیونه نه زیات پکې امریکایان دي. په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه کسان د کرونا وایرس نه مړه شوي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا دی وایي ساته خبری خبرونه د واشنگتن ځخ خبرونه اوري را سره ملګری اوسېږي. تمده چې د ډیموکراتس اکثریتي ایوان نمائندگان بنن په هغه قرارداد رائے ورکړي په کوم کې چې د مرستیال صدر مایک پنس او د صدر ډونلډ ترامپ د کابینې د غړو څخه وغوښتنه سي چې ترامپ د خپلې څوکۍ څخه لری کولو لپاره خپل آئینی اختیار استعمال کړي. تفصیلات تاسو په دې حق لاندې د ارباب محمود علي په ریپورت کې وړاندې کوو.
دا قرارداد چې امکان دې منظور شي مرستیال صدر به پابند وي چې په سلریشتو غنټو کې دې ته جواب ووي. د ګل پورس د ایوان نمائندگان سپیکر ننسی پلوسی په یو بیان کې ویلي دي د دې په وینا صدر زموږ آئین زموږ ملک او د امریکای ولس لپاره یو سرګند خطر لري او دې د خپل چوکینه په سمدستي توګه لري کول پکار دي. تر دې دمه نه خو پنس او نه د کابینې غړو د 15 آئینی بدلون غوندې د ګام په ښکار توګه د مرستو پخلی کړی دی. 15 آئینی بدلون مرستیال صدر او د کابینې اکثریتي غړو ته د اختیار ورکړي چې دوی وایي صدر د خپلو اختیاراتو د استعمال او د خپلې چوکۍ ذمہواري د ترسره کولو جوګه نه دی. تیر هفته د امریکې په کیپیټل هیل یا د کانګرس په ودانه د ټرمپ پلوه احتجاج کوونکو د ورتللو وروسته په لومړي ځل ټرمپ او پنس د ګل پورس په وایټ هاوس کې د یو بل سره لیدلی دي. د انتظامی یو اعلی چارواکی ویلي دی چې دواړو دا خبره تکرار کړې ده چې چا هم تیر هفته د قانون خلاف ورزي کړې ده او په کیپیټل هیل باندې ورغلي دي. هغه د امریکای د 15 اویا میډینا خلکو د امریکای د لومبي تحریک نمائندګي نه کوي او شمنه یې کړې ده چې تر د خپل چوکې د باقی پاتې وخت پوره کېدلو پورې به د ملک په خاطر خپل ذمہواري پوره کوي. ترامپ پر پنس راپارېدلی وو ځکه چې پنس د صدر ترامپ د هغو هلو ځلو خلاف ګام پورته کړی وو چې تر مخه یې صدر ترامپ د نومبر په انتخاباتو کې د منتخب صدر جو بایدن او مرستیال منتخب صدر کاملا هیرس نه د ماتې خوړلو د فیصلې واپس کولو لپاره قبولې. ایوان نمائندگان د دین علاوه د مؤاخذې د قرارداد وړاندې کولو هڅې هم کوي او د ایوان غړي په دې سوچ کوي چې د چهارشنبه په ورځ په دې خپل رائے ورکړي. که هر څو د ترامپ د صدارت څلور کال مده د جنوري د میاشتې په 6 نیټه ختميږي د مؤاخذه څلور صفه قرارداد کې لیکل شوی دی چې ترامپ خوده لیدا کدی په خپل چوکې نور پر خودل شي نو د قومي امنیت جمهوریت او د آئین لپاره خطر لري او د ګامونو د قانون او د خپل سیمارو خلاف دی. د څلور صفو د مؤاخذه په قرارداد کې د ترامپ د غیر تایید شوی تورونو ذکر هم شوی دی چې دی وای د رای او د رایو د شمیرن د ګډوډۍ د لارې د دنه پټګې انتخابات ګټلې شوې دي. د جارجیا په انتخابي چارواکو د فشار چې په دغه ریاست کې د بایدن نه د ګټې لپاره یو لس زره ووټونه را پیدا کړي او تیر د چاشمبې په ورځ د ده بیان چې پکې د خپلو زرګونو مرستیالانو نه غوښتنه کړې وه چې د انتخابي نتیجو د بدلولو لپاره د کانګرس په خړو د فشار په خاطر د کانګرس ودانې ته لاریون اوباسي. د ډیموکراتس ګوند 213 غړو په قرارداد دستخط کړی دی. د ریپبلیکن ګوند هیڅ غړي د صدر خلاف رائے نه دا ورکړي. دا نه د سرګنده چې د صدر ټرمپ مجرم ګرځولو او د چوکې نه د لری کولو لپاره به ایوان نمائندگان دا قرارداد په فوري توګه سینټ ته ورلیږي او کنه، ځکه چې د صدر ټرمپ د صدارت موده راتلونکي هفته ختميږي. بایدن ویلي دی چې د تملري چې سینټ په یو وخت کې د مؤاخذه کزیا او د د چوکې سوګن پورته کول وروسته د د کابینه د قړو منځوري هم ورکول شي او د کرونا وایرس نه اغیزمن شوي د امریکا اقتصاد د بحاله لپاره د مالی مرستو منځوري هم کول شي. د ګل پرست د بلوشوي خلکو په اړه بایدن ویلي دي چې دا ډېر لازمی ده چې کوم خلک په بغاوت د خلکو ژوند ته د خطرې جوړېدو او سرکاري املاکو ته په زیان رسولو او یو غټ نقصان کې ککړ دي هغه ته سزا ورکړل شي. بایدن خبريالانو ته دا هم ویلي دي چې د خپل چوکې سوګن د بهر هم پورته کول شي. دا سوګن په روایتي توګه د کانګرس د ودانې جنوبي اړخ ته په یو دستور کې ترسره کیږي. که صدر ترامپ صدر نه هم وي او چرې د مؤاخذه په قرارداد کې د کلی شوی تورونو کې ککړ و مندل شو نو بیا د کل هم هیڅ سرکاري دفتر ته نشي منتخب کېدلې. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس غړي ټام ریډ په نیویارک ټایمز ورسپانه کې لیکلي دي چې د با په تادې سره د ترامپ د مؤاخذه کولو نه پرته د ایوان د یو شمیر غړو سره د ترامپ د غنتنې یو قرارداد د نهه پورز ایوان کې وړاندې کوي. ترامپ د راپرونی او د انتخاباتو په اړه د دروغو د وینا په وجه د د اکاونټ ټویټر بند کړی دی او په دویم واری د مؤاخذه په اړه د د وینا نه درامخته شوی. که چېرې د مؤاخذه کیږي نو دی به د امریکای په 215 کال تاریخ کې په 215 صدرانو کې د دوه واری مؤاخذه شوی صدر ځانګړی حیثیت ترلاسه کړي. تیر هفته د کانګرس په ودانه د راپرېدلي خلکو لټون کیږي او ډېر کسان نیول شوي هم دي. ترامپ د بایدن ګټه نه ده منلې او نه یې ورته مبارکي ویلې ده. خدای یې ویلې دي چې په 6 جنوري به نوې انتظامیه رامخته کیږي. ترامپ ویلې دي دی به د بایدن د سوګن پورته کولو په غونډه کې برخه نه اخلي، خو مرستیال صدر پنس اراده لري چې دی په دې کې برخه واخلي.
وایس اف امریکا چې ودا خبرونه له واشنگتن څوري را سره ملګری اوسېږي. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو وایي چې صدر ډونالد ترامپ افغانستان او نورو هیوادونو کې امریکایي ځواکونو کمولو فیصله کړې، خو دغه سره به د ترګري په ضد جګړه نه اغیز منکېږي، ځکه چې امریکا خپل استعداد نور هم زیات کړی دی. د نوموړي په وینا د امریکا په نړۍ په هر برخه کې خپل مفادات خوندي ساتي. د ګل یا د شنبې په ورځ د وایس اف امریکا ودانی ته د سفر په وخت خارجه وزیر مایک پمپیو وویل د چین کمیونست حکومت اوس هم د جمهوری اقتدارو د وینا د ازادۍ مخه نیولو پالیسي جاری ساتلی ده. په دې هکله نور څه تفصيلات درته اشفاق مومن وړاندې کوي.
د امریکا خارجه چارو وزیر مایک پمپیو ویلی امریکا هڅه کوي د خپل خاورې د نور خوندې کولو لپاره د ترخګری مخنیولو په خاطر په پاراغه توګه خپل وسایل چې په نړۍ کې چرچرته هم وی کاری. د وایس اف امریکا ودانۍ ته د سفر په وخت هغلی پمپیو د غوینه کړی
decisions the president has made with respect to Afghanistan and the Middle East broadly Syria you talk about North Africa as well has been to allocate the capacity
صدر چې افغانستان د منځنی ختیځ شمالي افریقا په اړه کومه فیصله کړې ده هغه مقصد د غزاینو کې د امریکایي خاورې د تحفظ یقیني کولو لپاره خپل وسایل یې ځای پر ځای کړی. خارجه وزیر مایک پمپیو زیاته کړه چې تاسو صرف د امریکایي عسکرو د شمیري پر راکمول باندې پام ورکوي، لکه د زرو په ځای د 200 پورې یا د غسنور د 300 د راکمولو خبره چې تاسو کوي نو تاسو غلط فکر کوي، نو باید چې تاسو د امریکا استعداد هم په نظر کې وساتئ. دغه تاسو مه هیروئ چې زموږ تحفظ یقیني دی. د امریکا صدر کارونه سمول غواړي، عسكر کم خو کار به نه متاثر کیږي. د ترهګرۍ خطر که هغه په امریکا کې وي او که هر چرته، کوشش بداوي چې هغه خطر کم وي. د خارجه وزیر مایک پمپیو د وینا زیاته برخه د چین کمیونست حکومت او ګردنړۍ د هغوی په سازشي حل زلو باندې مشتمل و. هغلی پمپیو ویل چې د چین کارونه د جمهوریت اقدارو او د آزاد وینا پر ضد دي. د کورونا وایرس مثال د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو ورک چې د ووهان وایرس په نوم یې یاد ک او وی ویل چې دغه وایرس په اړه د پلټنو کول غوښتنه امریکا کړي وا خو د یو کال تیرېدو وروسته هم د هغې په اړه پلټنو ته د چین کمیونیسټ حکومت نه دی تیار. هغلی پمپیو زیاته کړه چې صدر ټرمپ د چین په اړه باندې د خپل کمپاین په وخت ځینې مهمو خبرو اړه ته اشاره کړې وه.
Look, your point about the threat from the Chinese Communist Party, I think, is right. President Trump rightly identified this when he started campaigning back in 2015 as the singular threat to the centrality of Western thought in the world, the idea.
تاسو د چین کمیونیست پارټۍ له اړخه د خطر ذکر وکړه. فکر کوم چې دغه خبره صحیح ده. صدر ټرمپ په صحیح توګه دغه پیژنګلو کړی و. د هغه وخت نه کله چې هغه په کال 2015 کې کمپاین شروع کړی و. د غربي نړۍ د مرکزی فکر دا نظریه چې د انساني وقار لپاره به په وصولو نظام وي دغه ته یوازینی خطر د چین څخه و. ما د ډیموکراتیک ګوند سره په دغه خبرې کړي. د هانګ کانګ، سینکیانګ کې په قتل عام او دغه شانت کې نورې مسلې. د ایران په اړه خارجه وزیر مایک پمپیو ویل چې دا 2015 کال نه دی. په منځني ختیځ کې چې په تیر څلورو کالو کې حکومت کومې فیصلې کړي نو دغه د اوږدې مودې کوششونه وو. د اسرائیل په تخت یروشلم جوړول دا د هغوی د یهودي ریاست حق وو. دا هغه سیزونه دي چې همیشه به وي. امید کوم د امریکا راتلونکي حکومت به دا نه یوازې جاری ساتي بلکې په دې به نور هم کار کوي چې دغلته د تمامو هیوادونو څوکالي او خوشحالي یقیني شي. هغلی پمپیو وایس اف امریکا ودانې ته د خپل سفر په وخت باندې وایس اف امریکا په اهمیت د اداري پرختنولۍ په توله خبرونو باندې خبرې وکړې او وایس اف امریکا یې د نړۍ د ګډ ګډ د خلکو د نمائندګۍ مرکز وباله.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څوري را سره ملګری اوسېږي. افغانستان حکومت مذاکراتي پلاوی د سولې د دویم پړاو خبرو اترو لپاره تیرونی دوه ته اتللې. خو ځینې چینی بیا اوله ورکی چې د طالبانو د مرکچی ډلې ځینې مرکچیان لیا قطر ته نه دي ورغلي نو ځکه رسمي خبرې هم نه دي پیل شوي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت بیا وایي چې د تماس جلولیدنې په عادي ډول روان دي او د مذاکراتو چې کوم خبرې دي هغه په خپل طرز باندې کیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي د سولې د روانو مذاکراتو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندولو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات درته اکمل روان وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان د ناجی انوري وویل د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی د سولې دویم پړاو خبرو لپاره تیر اونۍ دوه ته تللی خو د ځینو سرچینو په حواله د طالبانو د مرکچی ډلې ځینې مرکچیان لا هم قطر ته نه دی راغلي نو ځکه رسمي خبرې هم نه دی پیل شوي. خو انوري بیا وایي چې د تماس د لولیدنې په نورمال ډول روان دي او د مذاکراتو پر طرز العمل خبرې کوي.
ناستی پرسمی توګه پیل شوی او د اجندا د ترتیب او توحید تاکله بحثونه شروع شوی دی. دغه ناستی د دواړو خواو د پلان او برنامه په اساس باندې ترسره کیږي او اڅه کیږي چې له وخت څخه په کافی اندازه استفاده وشي او وخت له لاسه ورنه کړل.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي د سولې د روانو مذاکراتو د بریا لپاره د تاوتریخوالي د بندولو غوښتنه کړې. ستيفانو پوتینکرو پرونه وخت په کابل کې د جمهوریت ریاست د چارو اداري ل رئیس فضل محمود فضلی سره په خبرو کې دا غوښتنه مطرح کړې. د ناتو د کتی ملاتړ مموریت په یوټیټ کې د پوتینکرو له کول لیکلي چې په دې خبرو کې په دوحه کې سولې پر روانو مذاکراتو د افغانستان د سولې ل پروسې د ناتو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوه. په کابل او زینو نورو خرونو کې هدفي و جنیلا هم غونګه چاره د حکومت وای بریدونه طالبان کوي خو طالبان بیا په دغه بریدونو کې لاس لرل ردوي. حکومت وای چې طالبان لدی عمل د بریدونه کوي چې پر حکومت د خلکو باور کم کړي خو پړای ځکه ناخلی چې امریکا سره هو کړه کړي چې دا ډول کړنی بنه کوي. سیاسي شونونکې احمد صفای وای داسې ښکاری چې اوس به یو اړخ په دې بریدونو کې ښکیل نه وي بلکې ډیر اڑخونه پدی کی کیل دی.
ما دواړه لوري په پوره اخلاص او صداقت سره د سولې دوهم پړاو مذاکرات څومره زر چې کېږي بریالیتوب ته ورسي خپلې شخصي غوښتنې دې نه مطرح کړي او ملي ګټې دې په نظر کې ونیسي. نور د دغه یتیمانو، شهیدانو او دغه بدبخته جګړې دغه اړخونه دې په نظر کې ونیسي او تلپاتې سولې لپاره دې کار وکړي.
د افغانستان ملي امنیت شورا سلاکر حمدالله محیب تیره ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال په طالب جنګیالیو غږ کړی چې د خپلو مشرانو لپاره ځانونه مه قربانوئ. دا په داسې حال ده چې په دوحه کې د طالبانو افغان حکومت مخامخ دویم پړاو مذاکرات پیل شوي دي، خو په هیواد کې بیا هم جګړو زور اخیستی چې تر ټولو ډیر تلفات پکې ملکي وګړو ته اوړي. حکمل صدات، ډیو ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه له واشنگتن څوري د سره ملګری اوسېږي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دی چې د افغانستان د شخړې فوزي حل نسته او دا صرف د خبرو اترو د لارې مسله حل کېدلی سي. هغه وویل چې د سیمې امن د افغانستان د امن او استحکام سره تړلی دی او افغان مشرانو ته د امن پر ځای کول چې کوم موخه ترلاسه شوی ده نو د دې څخه د ګټه ترلاسه کول پکار دي. خارجه وزیر دا خبرې د پاکستان په سفر ورغلی د اسبی وادت اسلامي مشر کلیم خلیلی په مشرۍ کې راغلی یو ډل سره نن په اسلام آباد کې کړی ده. سیړونکو دا رقم سفر د دواړو اړخیزو اړیکو او د افغان امن پروسې لپاره مهم ګڼي او وایي چې داسې خبرو اترو کې د یو بل پاړه اعتراضاتو سپینول هم وسی. په دې حکله باندې څه تفصیلات دي درته الیاس خان په ریپورت کې وړاندې کوي.
خارجه وزیر د خبرې د پاکستان په دورځني سفر راغلي د حزب وحدت اسلامي پلاوی سره نن خارجه دفتر کې کړي دي. د حزب وحدت اسلامي یو پلاوی چې مشري محمد کریم خلیلی کوي به وزیر اعظم عمران خان او د کمی اسمبلی سپیکر اسد قیصر سره هم لیدنه کتنه کوي. خارجه وزیر وایي چې حکومت یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې مخ په وړاندې بوتللو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي او د لړ کې پاکستان د افغانانو سہولت لپاره یو نوی ویزا پالیسی هم معرفي کړی ده. استاد خلیلی په دې موقع لسیزو راسي افغان کډوالو ملمستیا او افغان امن پروسه کې رول لوبولو باندې د پاکستان شکریا ادا کړه. وی او ای ټی او چی په افغان چارو نظر لرونکي سیړنکار طاهر خان نو پوښتل چې د کریم خلیلی د ډلې دا سفر دوه اخیزه اړیکه او افغان سولې عمل څومره ګټور کېدې شي. نو هغه وی
کریم خلیلی سفر چې د پاکستان پر رسمي بلنه راغلی دی مهم کو تر پاکستان لپاره هم دی او په دې دلیل مهم دی چې پاکستان کې دي شي د داسې د سیاسي د افغانستان د مشرانو او د غرنګ د مذهبي مشرانو سفر د دې لپاره هم وي چې په پاکستان باندې کوم یو الزام دی او د طالبانو سره افغانستان کے فرق دا چوٹ لگی امریکان ہم پوار وار بیجی دی طالبان سر دین لا کر دے حمایت دے نو کدی شدا تاثر ہم لرے کول وچ دا پاکستان نئے آواز طالبان سر بلکہ نورو افغان سیاسی مشران سرا مذہبی مشران سرا بخواتی مجاہدی رابطی دی او تک را تک ہمشتا
دی. سوال پا جواب کی چی دا امن خبرو اترو سرا سرا افغانستان کی دا تشدد پیخے بدا سل عمل تا سم رزیان وارد بی طاہر خان اوی
گوڑے دا خوی او دیر بدقسمتی دا چی دا طالبان و امریکا معاہدہ موشوا تارے نمتاس تشدد پا افغانستان کی روان دی زیاد شوی دی لیکن خبر ادام دا چی دا سل خبری هم روان دی او دا سول خبری یو مشکل مرحله ده لیکن چې کله دواړه غاړي ناستی وي او خبری کیږي نو ضرور لا روزی بیا لیکن هغه وخت کې به حل روزی کله چې د خپل زړو موقفونو نه شاته لاړ شي ځکه چې جنگ روان وي نو خلک به ضرور په افغانستان کې پوښتنه ولري بیا د دې پروسې په اړه باندې هم چې جنگ وي بیا خو ضرور منفي اغېز به د سولې په پروسه باندې ضرور وي.
د خارجه دفتر وینا ده چې استاد کریم خلیلی دا سفر افغانستان کې امن پر ځای کولو هڅو په اړه دی او پاکستان او افغانستان کې امن د پاره خپل مثبت رول لوبوي. د دین وړاندې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د افغان امنیتی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم د پاکستان سفر کړی دی او دې لړکی پاکستان د افغانستان نورو سیاسي مشرانو ته هم بلنې ورکړې دي. خو دې سره سره افغانان په پاکستان باندې طالبانو سره نږدې اړیکې لرلو تورونه هم لګوي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
وایس اف امریکا جیبو د خبرونه له واشنگتن څوري. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن بلاول بټو زرداری په ملاکند کې د پاکستان جمهوریت غورزنګ یا پی ڈی ایم جلسې ته په خپل وینا کې ویلي چې مرکزی حکومت ته ستاسو د ان اف سی یا قومي مالیاتي کمیشن کې برخه غبن کول غواړي، کوم چې د خبر پښتونخوا آئینی حق دی. بلاول بټو ادا کړی چې مرکزی حکومت د پښتونخوا یو سل شپېته روپۍ نیولې دي، کوم چې تیر کال پښتونخوا ته ورکول وو. په خبر پښتونخوا کې کارپوهان وایي چې موجوده وفاقي حکومت کوشش کوي چې د ان اف سی اوارډ کې صوبو برخه کمه کړي، ځکه چې مرکز د فوز خرڅې نسی پوره کولی. دوی وایي چې د وفاق لخوا د صوبو د پیسو نیولو سره صوبایي حکومتونه نسی کولی چې بیا خپل ترقیاتي منصوبې ترسره کړي. بلخوا مرکزي حکومت وایي چې حکومت به د قومي مالیاتي کمیشن لاندې د وسیلو د ویشلو لپاره په میکانیزم کې شوالی راولي او صوبې به ذمهوار ګرځوي چې په دغه پیسې څنګه خرڅ کوي. په دې هکله نور تفصیلات عبدالرزاق لري.
تیر ورځ د ملکنډ ډیویژن بډخیل سیمه کې د پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراتیک موومنت جلسې ته خپلې وینا کې د بلاول بټو زرداری وینا و چې د هغې حکومت صوبو ته آئینی حقوق ورکولو لپاره په آئین کې اتلسم ترمیم کړي، خو اوس هغه آئینی حقونو باندې ډاکه اچولې کیږي. دیوائی هغې ستاسو په حقونو ډاکه اچول غواړي. کمی یو سل او شپیته ارب روپی چې تیر کال خیبر پختونخوا ته ملاوی دل پکار وی، هغه د موجوده حکومت د نا اهلی د وجنه سوبیتا ورنکلی شوی. کچری دغه پیسې خیبر پختونخوا ته ورکلی شوی وی، نو په ملکن ډیویژن کې به سومره ځوانان په روزګارو او سومره تعلیمی ادارې با جوړی کړی شوی وی. د عوامی نیشنل ګوند سره تړاو لرونکو د مردان ضلع پخوانی ناظم حمایت الله مایار ویل چې په کال 2009 کې شوی ان اف سی وارد تر مخه صوبو ته بعد درې کم شپېته فیصده او درې سلویخت فیصده برخه به وفاق ته ملاویږي. دی وایي مرکزی حکومت د وفاقي ادارو خرچې نشي پوره کولی، ځکه اوس غواړي چې دغه ان اف سی وارد کې د صوبو برخه کم کړي.
پی ٹی آئی حکومت راغلی دی او دا بار بار ویل کیږي چې دا ان اف سی ایوارڈ دی واپس کړی شي او دا دی اونر فارمولا چې پیسو مرکز ته په زیاتې سره شي او صبح ته کمې سره شي، او دا غي مختلف وجوهات هم ویل کیږي، خصوصا زمونږ ملټری اسټابلیشمنت ته پیسې ورکول دا د وفاق ذمہ داری دی چې وفاقي حکومت غور کوي. اوس دا ان اف سی ایوارڈ واپس کول او یا صبح ته کمی ان اف سی وارڈ شوی دی او دا په مطابق باندې پیسې نه ملایږي او پیسې مرکز د ځان سره اشاره کړی دی، دا بیخي بالکل یو غیر آئینی عمل دی.
نوموړي زیاته کړه د مرکزی حکومت لخوا په بجټ کې ترلاسه کیدونکو پیسو مطابق صوبې خپل ترقیاتي سکیمونه جوړوي، خو دغه پیسې صوبو ته نه ملاوي دوله کبله صوبایي حکومتونه ترقیاتي منصوبې یا خشورو نکړي او یا دغلته د ځنډ ښکار شي.
په وفاقي بجټ کې د صوبو هغه ایسا داغي باګټ تایو نشي، هغه صوبې اولګي داغي مطابق خپل بجټ بیا تیار کړي. کله چې اغه ته اغه پیسې د مرکز نه د اغه په تعین شوی پیسو په تاریخ نه ملایږي، د صوبو ډیولپمنت د صوبو ترقی د اغه سره ډیره متاثر شي او کوم غیر ترقیاتي اخراجات یې اغه اغه سره متاثر شي.
پرستو کې د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز ویلی وو حکومت به د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ لاندې د وسیلو ویشلو د پاره په میکانیزم کې خواله راولي او صوبې بازي مواري ګرځوي چې دې دغه پیسې څنګه خرج کړي. عبدالرزاق وی ویډیو په خبر.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. د خبر پښتونخوا اسمبلی ته د واکمن د ګوند تحریک انصاف غړي میرمن عائشه بانو او د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي میرمن نګت یاسمین اورگزی په ګډه پریکړه لیک وړاندې کړی چې په حکومت سره غوښتنه وسوه چې د زنانو د پیغلتوب معلومولو د دوو ګوتو معاینه باندې د بندیز ولګول سي. اسمبلی دغه پریکړه لیک په متفقہ ډول منظور کړو او عائشہ بانو دی وته وای چې دنیا ترقی کړي ده نو ساينسي طریقې مخه تراغلي دي او په دې طریقې د زنانه او د سپکاوي کیږي نو ځکه موږ د حکومت سره غوښتنه وکړه چې د دوو ګوتو د معایناتو د باندې بندیز ولګول سي بل خواته نګد اورګزی وای چې قرارداد د منظور سو خو وای چې زما به اوس هم هڅوي چې ټول هواد په دې پوهکړم او په دې اړه قانون سازي وسی په دې حق له د مدسر شاه په ریپورت کې نور تفصيلات لرو.
خیبر پختونخوا کې د واکمن ګوند تاریخ انصاف پارلیماني سیکرټری میرمن عائشہ بانو او حکومت ضد ګوند پیپلز پارټۍ د اسمبلی غړي میرمن نګت یاسمین اورګزای په ګډه اسمبلی ته د دوو ګوتو په معایناتو د بندیز لګولو پریکړه لیک وړاندې کړو او اسمبلی په متفقه ټول منظور کړو. د پریکړه لیک وړاندې کوونکې عائشہ بانو په دغه مهال ډیوه توای په دې معایناتو د زنانو بې حرمتي کیږي او نتایج هم کرم مخې ته ناراضي.
دنیا ایڈوانس ولا نوی نوی ټیسټونه نوی نوی طریقې راغللی نو دا بل دا دې چې دا مطلب خاص طور باندې زموږ د میډیکل لیګل چې کم ډاکټرز دي دا هغه ته هم د دې طریقې نشته پته چې اوس نور ایڈوانس طریقې راغلي دي. تاسو صرف د دې طریقې باندې فائنڈ آؤٹ کول نوی طریقې وی تاسو الٹا هغه مجروح کوي لګي هغه سیلف ریسپیکټ خرابوي لګي.
قبل پلو ته هر څوک د پریکړلې کې قرارداد یو حیثیت وی خدا باقاعده قانون نوی او تر هغه پوری په دې عمل ضروری نوی تر سوچ دا د بل په ذریعہ صوبائی کابینه او بیا د اسمبلی نه منظور شوه نوی. خنیګت یاسمین او رغزای بای زب پورا هڅه کوم چې دا قرارداد باقاعده قانون کې بدل کم.
کدانن سپیکر رولینګ ور کړی وي یا اغي ور کړی وي لا منسٹر ور کړی وي نو دا بدل تا پورا کې پی کې بم دا رول به جوړ شوی دا قانون به جوړ شوی. اوس ما ته په دا پتا نه لګی چې دی په دی باندې بل روړی خدا اوس بایننګ شو په حکومت باندې دا بس چې کله چیف منسٹر صاحب سره زما ملاقات کیږي نو زما په دی باندې اغيبم پوي ما او دا با کې پی دا بارم بن کوما او زبدا ټول ملک ته بخواس کوما پنجاب کې هوشو بلوچستان سندھ کے پکار دادی سندھ کے خزمگا خپل گورنمنٹ دے سندھ کے بمز داوے ما چې دی باندې دی بل روڑے شي او اغه بل چې دین مونږ د عدالت اډاپ کو
او هم د غشان سرګندونی د واکمن ګون غړي هم کوي چې د قرارداد منزورې دونه پس په اوس دی په دې اړه باقاعده د قانون سازۍ لپاره کوششونه کوي. باید وای ټوله نړۍ کې د زنانو د پیغلتوب معلومولو یو طریقه دا هم ده چې د دوو ګوتو په ذریعہ معاینه کیږي خو کارپوهان دا کوم ساينسي طریقه نه مني او د بشري فعالان وای د جنسی تاریخ کار شو زنانو سره په دې طریقه دویم ظلم کیږي نو اکثر هوا دونو کې په دې طریقې بندیز لګیدل دي خو پاکستان کې په بش پړتوګه په دې طریقې هاغه وخت بندیز امکان ولري چې ټولي صوبې او وفاق په دې د بندیز لګولو لپاره باقاعده قانون سازي وکي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي. په ټول نړۍ کې د کورونا ویکسین ورکول لړۍ تیز شوه ده. په امریکا کې چارواکي وایي چې تر 9 میلیونه پوری کسانو ته تر اوسه پوری د کورونا وایرس ورکړل شوی دی او په برتانیا کې پلان دی چې راتلونکي میاشت تر نیمایي پوری به 45 میلیونه کسانو ته د کورونا ویکسین ورکړل شي. WHO پر روانه اونۍ کې چین ته د وایرس د سرچینې سیړلو لپاره د پوهانو یو ډله استولې ده او په ملیزیا کې د کورونا له وجې څخه بیړلې حالت پر ځای کړی شوی دی. په امریکا کې او په نړۍ کې د کورونا وایرس سورستي تفصیلات تاسو زموږ همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
په ماليزیا کې د کورونا وایرس د زیاتېدو او خپرېدو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان شوی. شاهي ماڼۍ د نهه یسي شنبې پورې اعلان وکړ چې پاچا سلطان عبدالله سلطان احمد شاه دغه فرمان له لومړي وزیر محی الدین یاسین سره تر لیدنې وروسته وکړ. پاچا عبدالله د لومړي وزیر محی الدین لخوا د کورونا د کنټرول لپاره د تورته غوښتنه په 13 اکتوبر کې رد کړې وه. د بیړنۍ حالت له اعلان سره به اوس پارلمان تر اگست میاشتې پورې تړلې وي او د لوړی وزیر حکومت ته به د قوانینو د پلي کولو لپاره پراخ واک وي. محی الدین په یوه تلویزیونی وینا کې هڅه وکړه خلکو ته ډاډ ورکړي چې بیړنۍ حالت یو پوځي کودتا نه ده او په دې حالت کې به هیڅ ډول ګرځبندیز نه وي. هغه تر دې مخکې په پلازمینې کوالالمپور او شاوخوا 5 ایالتونو کې د ګل په ورځ د 2 اونیو لاکډاون روسته له هغه اعلان کړ چې په دغه هیواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر له 1,00,000 څخه چې 1,500 55 کسان پکې مړ شوی هم دي. واوخت په دغه هیواد کې په دې وروستیو کې هر ورځ تر 2000 زیات کسان په کورونا باندې اخته شوی دي. اخوا د روغتیا د نړیوالې ادارې WHO چارواکي وایي د کورونا وایرس سرچینې په اړه د دوی د پلټنو حالي ځلې د دې لپاره نه دي چې په کوم چا باندې تور پورې کړي. دا خبره په داسې وخت کې شوې ده چې یاد اداره د نړیوالو پوهانو یو ډله پر روانونه کې چینته استوي. د WHO د بډنۍ حالاتو مشر مایک رایان د ګولې د شنبې پورس په جنیوا کې یوې خبري غونډې ته وویل، موږ دلته هغه ځوابونو ته ګورو چې پر اتلونکو کې مو وژغوري، نه د چا د جرم ثابتولو لپاره او نه هم پر چا د تورونو لګولو لپاره. تر دې مخکې د WHO مشر تدروس کبریاسیس ویلي، چین ته د چیړونکو تلونکي ډله به هڅه وکړي په ووهان ښار کې د وایرس د پیل په اړه ځان پوه کړي. د چارواکو دغه څرګندونه وروسته له هغې وشوه چې چین اعلان وکړ چې د WHO ډله به د زیارت یا پنجشنبې په ورځ چین ته ورسیږي، خو دا لا سمدستي روښانه نشوه چې آیا دغو چیړونکو ته به ووهان ته د ورتګ اجازه هم ورکړل شي او کنه، چیرې چې د 2019 کال په وروستیو کې وایرس خپور شوی. همدارنګه چین د ګل په ورځ د کورونا د 103 نویو پیښو خبر ورکړی چې دا په تیرو 15 میاشتو کې د کورونا په پیښو کې تر ټولو لوی شمیر دی. په فرانسې کې هم د کورونا د پیښو د جدیدو خبر ورکړل شوی. چارواکو ویلي د کورونا روزانه پیښې له 1300 څخه زیاتې شوې دي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په فرانسې کې د کورونا د ټول ټال پیښو شمیر له 2.8 میلیونو څخه اوړي او په دې توګه د کورونا د زیاتو پیښو له پلوه په نړۍ کې شپږم ځای لري. په برتانیا کې لومړی وزیر بورس جانسن د ګل په ورځ وویل، کچېرې د کورونا پیښې هم داسې په زیاتېدو وي نو لاکډاون باید نور هم سخت کړی شي. هغه له خلکو وغوښتل چې په اوسنیو لګېدلو بندیزونو دې په کلکه عمل وکړي. د برتانیې حکومت د ګل په ورځ په چټکه توګه د کورونا واکسین د ورکولو لړۍ له دې هدف سره پیل کړې ده چې د راتلونکو میاشتې تر نیمایي پورې به 15 میلیونه کسانو ته واکسین ورکړل شي. د روغتیا وزارت یې ویلي چې د نوی پلان لمخې به په ټول هیواد کې د کورونا د واکسین 2500 سایټونه وي او دا په دې معنا چې په برتانیا کې به له هر وګړي څخه په 14 کیلومتر څخه په کمه فاصله کې د واکسین د ورکړې یو مرکز وي. په برتانیا کې له کورونا څخه مړینه په زیاتېدو ده. د جان هاپکنز پوهنتون وایي چې د مړو شمیر پکې تر 2000 اوخته یې او د زیاتې مړینې له پلوه په دې توګه په نړۍ کې پنځم ځای لري. په دغه هیواد کې تر 3 میلیونو زیات کسان په کورونا باندې اخته شوي دي. په پرتګال کې ولسمشر مارسیلو ربیلو د سوسا کې کورونا مثبت شوی، خو تر اوسه پورې پکې د ناروغي نښې نښانې نه دي لیدل شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې تر ګول یا دوشنبې ورځې پورې نږدې 9 میلیونو کسانو ته د کورونا واکسین لومړنی ډوز ورکړي. د یو بل خبر لمخې د کالیفورنیا په یو ژوبڼ کې په دوو شادیانو کې د ناروغۍ د نښو نښانو وروسته کورونا مثبت شوې ده. دا په شادیانو کې د کورونا ناروغۍ لومړنۍ معلومې پیښې دي. د کالیفورنیا والی ګوون وویل، روغتیایي چارواکي هڅه کوي چې ومومي آیا دا وایرس د شادیانو ترمنځ انتقال شوی او که له انسانانو څخه شادیانو ته انتقال شوی. د جنوبي افریقا ولسمشر اعلان کړی چې هیواد یې د کورونا واکسین 40 میلیونه ډوز رانیولې دي او تمه ده چې د کال په لومړۍ نیمایي کې به انتقال شي. همدارنګه په برتانیا کې د کورونا نوې موندل شوې ډول اوس د روسیې په ګډون د نړۍ په 45 هیوادونو او د امریکا په 50 ایالتونو کې موندل شوې ده. د دې ترڅنګ د وایرس د هوم او دریم ډولونه هم په جنوبي افریقا او جاپان کې موندل شوې دي. د جان هاپکنز پوهنتون وایي په نړۍ کې په کورونا وایرس باندې د اخته کسانو شمیر له 9.5 میلیونو څخه زیات شوی چې تر 22.5 میلیونو یې په امریکا کې دي. د غرس 10.5 میلیونه پیخي په هند او 8.1 میلیون پیخي په برازیل کې دي. په ټوله نړۍ کې نږدې 2 میلیونه کسان له کورونا څخه مړ شوي دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
وایس اف امریکا دیوه له واشنگتن څوري را سره ملګري اوسېږي. په پاکستان کې د کورونا کیسونه د 15 لک څخه زیات شوي دي. حکومتي چارواکي وایي په دویمه صفه کې د نوي کیسونو راپور کېدو کچ را کم شوې ده، خو ډاکټران به وایي په اسپیټالونو ته اوس هم ګڼ شمیر کې د کورونا څخه زیات متاثرین را روان دي. ارشد مومند نور تفصيلات په ریپورت کې لري.
د کورونا وبا لپاره جوړ قومي رابطه کار کمیټې ان سی او سی مشر اسد عمر د نه پورزی وی خبري غونډې تخپل خبرو کې ویلي
کامیابی حاصل ہوئی اور بہتری ہم نے دیکھی ہے اس کے اوپر اب ہم نے آخری وقت میں یہ نہیں
حکومت بہتری راغلی آخری وقت کے داسې نه د پکار چې به احتیاطی شروع کړو ځکه چې ځینې هیوادونو کې د کورونا درې مچپه هم راغلی دا اسد عمر په خپلو خبرو کې په موجوده وخت په نورو هیوادونو کې د کورونا مریضانو زیاتېدو مثالونه هم ورکړل او ویل چې پاکستان کې وسو روغتونونه د روزانه په حساب د نوې کیسونو اول ته موجود د مریضانو معلومات راټولوي خو پاکستان کې سیړونکو وایي دلته د کورونا نوې کیسونو ریپورت کولو او د دینه د مرګونو د حساب کوم باوري نظام نشته د خبر پښتونخوا د ځوانانو ډاکټرانو د تنظیم وایان احمد زیب دی وته ویل روغتونونو ته اوس هم ګنشمیر د کورونا مریضان راځي ډېر خلک داسې دي چې ټیسټونه نه کوي او د روغتونونو نه بهر د دې وبانه کې دون کې مړو معلومات راټولولو هم کوم مربوط نظام نه دی موجود
د ګراوند ریالټی خبره او کوم زمونږ چې کوم آیسولیشن دی هغه دی وخت کې ټاکتي زه دا وایم چې بالکل داسې نه ده د مخکې ځل نه صورتحال ډیر زیات خراب روان دی خو داسې ده چې هغه شانتي پرسپشن نشته هغه شانتي د ګورنمنت په سطح باندې هغه فکرز نه راځي چې کوم پکار دي چې راشي کوم ټیسټونه دي هغه چې دی هغه ریشو هغه شانتي زیات شوی نه ده
پاکستانی مطبوعات وایي په پاکستان کې د روزانه په حساب د 15 نه تر 15 زره پورې ټیسټونه کیږي چې حساب یې د 1000 آبادی په سر 2 ټیسټونه جوړیږي او دا د گاونډي هیوادونو هند او ایران په نسبت ډیر کم دی ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
امریکا چې ودا خبرونه له واشنگتن څخه درته وړاندې کیږي پاکستان د شمریات محکمې په خپل جاری کړي ریپورت کې ویل دي چې کورونا وایرس د وبال اوجي په ټول هواد کې 2 کروڑ خلکو روزګار پایله لري او نږدې د 6.2 میلیونه خلکو په آمدن کې هم کمی راغله د کورونا وایرس د وبا هواد په ټولنه او اقتصاد د سراتو په حق له د شمریات محکمې په ریپورت کې په ګوته شوی چې او وبا د بندیزونو د هواد پیداوار صنعت زراعت ترانسپورت او د کورنۍ تجارتي هلې ځلې سخت ځپلې دي په اسلام آباد څخه ارشد حسین نور تفصيلات لري
د شماریاتو د محکمې په ریپورت کې مخکې ویل شوی چې وبا د تعمیراتو څنګه کې 80% په پیداواری صنعت کې 80% او د ترانسپورت په څنګه کې 85% خلک متاثر کړي دي د ریپورت وایي چې د کورونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره د لګول شو بندیزونو لکبله د ګرد هیواد په خاري سیمو کې 55% او په کلیوالو علاقو کې یو کم 55% خلکو آمدن را کم شوی د شماریاتو د محکمې ریپورت زیاتوي چې د هیواد غیر رسمي سېکټر 24.3 میلیون خلکو ته د وبا نمخ کې روزګار ورکړی وو اوس د زیاتې بیروزګارۍ سره مخ دی سیړونکو وایي د کال 2013 راهیسې د هیواد د اقتصادي ودې شرح په لاندې را روانه ده او وبا د صورتحال ورپسې لا نور هم خراب کړي د خزانه پخوانی وزیر او وتلې اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ پاشا وایس اف امریکا ډیو سر خبرو کې وایي 2 کروڑ او 6 لک خلک هغه دي چې د کورونا وایرس د وبا لقبل خپل کارونه ته نه دي تللي او د دې وبا لقبل چې کم خلک بیروزګار ګار شوی او په آمدن کې کمی راغلی د هغویش میرا اویا لکدا
روزگاری ہوئی وہ انفارمل سیکٹر میں ہوئی ہے اور دوسری طرف یقیناً سب سے زیادہ نقصان صنعتی شعبے کو میں ہوا ہے اس لیے کہ وہاں
ہغوی سلور اویا فیصدی ہغ خلق بے روزگار شوی چپ غیر رسمی سیکٹر کے پہ امروزہ اجرت کار کولو یا پہ کنٹریکٹ ملازمان وو او پہ دویم پڑاؤ کے ترٹول زیاد نقصان صنعتی سانگے ترسی دلے او ہغا داسی چی دا تیر کال دا فروری نہ ترجون میاشتے پورے دا دغا سانگے پہ پیداوار کی 25% کمی راغلی او په دریم نمبر ورپسې تر ټولو زیات نقصان وبا د هیواد دننه تجارتی هلو زلو ته رسولې د مردان د ماربلو د صنعتي زون صدر سجاد خان وایس اف امریکا ډیو ته وای د کورونا وایرس د وبا لقبل یوازې د مردان په صنعتي زون کې شاوخوا 50% خلک بے روزګار شوی دي چې پکې مزدوران هم شامل دي
زموږ په انډستریال سټیټ کې کوم له راوند اباوت 350 کارخانې دي 350 بار بار انډستری کې تقریبا راوند اباوت 6000 ڈائریکٹ لیبر
چې کوم دی په دې کې کار کو امپلای او دې سره چې کوم دی نو آوټ ډور په کوم ځای سره کنیکټډ نور چې کوم امپلای دي لکه هغه لوډینګ ان لوډینګ والے دي ٹرانسپورټیشن والے دي مختلف پرکل کې چې څونه بزنس راځي کنه دا ټول چې کوم دی نو 50% کوم دی دا ریډي
د شماریاتو د محکمې د ریپورت په اخر کې ویلي شوې چې د کورونا وایرس وبا د هیواد کمزورې طبقه د غربت کرخه تنزدي کړي او څوک چې د مخکینه د غریبۍ سره مخ خو هغوی د غربت د کرخه لاندې تللی دي د شماریاتو د محکمې د شمیرې په داسې حل کې جاری کړي شوې چې د پاکستان مرکزی بانک د روان مالکانو لپاره د اقتصادي ودې په شرکه کې د 1.5% اضافه اټکل کړي دي خو وایي چې د کورونا وایرس د دویمې چپې له کبله د هیواد اقتصاد ته د اوړیدونکو نقصان امکان نشي ردولې
وایز اف امریکا دی وای یو ساده خبری خبرونه له واشنگتن ساوري را سره ملګری او سیږي پاکستان کې د موټرو د خرڅلاو په اړه ریپورت درته لرو چې د پاکستان کې د ګښت وړو ګاډیو یا د موټرو خرڅ شې دی په کې 14% اضافه شوی دی د دې تجران وایي چې د کرونا وباله وږي تجارت ته تر سلويش څخه 50% پورې زیان رسیدلی خو اوس په دې کې کډر اضافه شوی کاروبار کوونکی بیا وایي چې حکومت لخوا د زیاتو ټکسونو له وجې د موټرو بیې هم لوړې شوې دي او کرونا وبا وروسته اقتصادي هلو ځلو د زیاتېدو په وجې د ګاډیو غوښتنه هم زیاته شوې ده ریاض حسین نور تفصیلات په ریپورت کې لري
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اټوموټیو ټریډرز او امپورټرز اتحادیه مشر عبدالرحمن وایي د کرونا وبا په ډومبه ورځو کې سلويخ پیصد د گاډو کاروبار اغیزمن شوی وو کمپنیانې بند شوی وي گاډي هم نه تیارېدل او درآمد هم بند شوی وو اوس اقتصادي حالو زلو کې قدر اضافه شوی ده او د گاډو غوښتنه هم سیوا شوی ده عبدالرحمن وایي د ډالر د قدر د کمی سره په دې دومره اثرات نه دی پریوتی کوم قیمتونه چې وړاندې وو هغه اوس هم برقرار دي
بالکل بند او د بدري میشي کنه اوس چې واپس پروډکشن چالو شو او د خلکو ډیماند دی نو دا کارونه مارونه چې تیر کال خلکو نه دی کړی هغه به اوس کوي نو هغه دومره افیکټ نه دی کړی ولی کم گاډي چې 167 پر ټین چې کم گاډو ریټ کنه هغه ریټ په هغه دی باندې دی کم کړی نه دی کنه دا ریټ تر دې سره فرق نه دی پرې وته چې په کار خدا او چې یو لاک لاک روپۍ گاډي ارانه شي او هغه نه دی کړی
د دې وړاندې په پاکستان کې د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وروسته د حکومت لخوا د گاډو جوړولو په کارخانو ټیکسونه هم زیات شوی وو د سود شره زیاته کړی شوی وو او د روپې قدر د ډالر په مقابله کې 1.8 روپې تر رسیدلې وو خو اوس د حکومت لخوا د سود شره 0% تراکو ذکري شوی دا او ډالر د روپې په مقابله کې 1.8 روپې تراکو شوی دی د انګریزي ژبې ورسپانه ډاند اټوموټو مینوفیکچررز اسوسییشن په حواله وایي د وړو گاډو په خرڅ کې 14.4% اضافه شوی دا او په مالی کال 2020 او 21 پړومبېش پګ میاشتو کې 15% او شپږش گاډي خرڅ شوې دي د جاپانو خرڅ 1.4% د مال برداري واړه گاډي 2.4% ټریکټر 3.5% او موټر سایکلونه 0% زیات خرڅ شوې دي که څه هم د گاډو په خرڅ کې زیاتوالی مخې ته راځي خو مقامی د گاډو کاروبار کوونکي وایي د حکومت لخوا په نوي گاډو د ټیکسونو لوجې زاړه گاډي د 2.3 لک روپې پورې ګران شوې دي او دا اثر د 1800cc گاډو نه واخله تر 1400cc گاډو باندې پریوتې دي په خیبر پختونخوا کې د موټرو د کاروبار سره تړلې ځای اوسیدونکي نصر الله خان صدا سیوایي
د نو غاړو په کې څو هغه کې د ډېر زیات کنه او د دې سره دا ځاړه غاړه چې دا ډېر زیات وته تللو مخکې دا او دا چلیا نه دي لکه دا زور شه په 6-7 او 3-4 دا بل کې په 8 لاک فوکا کې دا 8 لاک 9 لاک پر هغه څه کړل نو 13 لاک اور رسیدل کنه نو خه کافي پر 3-4 لاک روپې په یو غاړه کې فرق راغلی
په کال 2019 کې د حکومت لخوا د 1800cc ګاډی نه د بر ګاډی په اخستو 15000 ود هولډینګ ټیکس لګولې شوی وو او د 0cc نه تر 1400cc پورې ګاډی باندې 1500 روپے او 1400cc ګاډی باندې 2500 روپے ود هولډینګ ټیکس لګول شوی وو د دې ترڅنګ د ګاډو په درآمدی سامان لیوی د 2.5% نه 1.5% ته زیاته کړی شوی وو او په درآمدی ګاډی باندې کسٹم ډیوټي 10% ته رسول شوی دا ریاض حسین وایس اپ امریکا ڈیوا مردان
وایس اف امریکا دی وډه د واشنگتن څخه پرونه درته وړاندې کیږي. را سره ملګری اوسېږي د خبر پښتونخوا په کرک سیمه کې د پولیو ضد ساسکي ورکوونکو ټیم باندې د نامعلومه کسانو لخوا ډزې سوي او د ټیم په ساتنه مامورې پولیس یې وژلی دی. څه تفصیلات تاسو ته د عدنان بچنی په ریپورت کې وړاندې کوو.
د کرک ضلع د پولیسو مشر ڈی پی او عرفان الله وایس اف امریکا ډیوه سره په خبرو کې پیښه تایید کړه او وی ویل لتمبر تانی په علاقه کې دغه پیښه شوې او د پولیو په ټیم برید شوی دی. هغه ویل په لغړی بانډه کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکوونکو ټیم په علاقه کې موجود و چې کور په کور ماشومانو ته ساسکي ورکول او پولیس سرتیره جنید ورسره په ډیوټي مامور وو. زیاته کړه په هغه ډزې لګیدلې او په ځای مر شوی دی. تر لاسه شوي راپورټونو تر مخه د لټون عملیاتو پر مهال تر دې مهاله کومه گرفتاري مخه ته نه ده راغلی. خو د کرک مرستیال کمیشنر ډی سي عبدالغفور هم دا پیښه تاییدوي چې دغه بدقسمته پیښه شوې. خو زیاته کړه د دې پیښه وروسته په علاقه کې پولیو پر ضد کمپاین نه دی ودرول شوی. خو باید اویل شي پورستیو کې وخت په وخت په پاکستان کې پولیو ټیمونو بریدونه ترسره شوي دي چې پرایز تر به رابېلو وسلوالو ګوندونو په غاړه اخستي. په کرک ضلع کې د پولیو په ټیم د تازه حمله په داسې حال شوې چې تیر ورځ د پاکستان پوز ویان افتخار بابر میډیا سره خبرو پر مهال ویلي په قبایلي ضلعو کې په بشپړ ډول امنیت په ځای کړی شوی او حکومتي ریټ پکې په ځای کړی شوی دی. د یادونې ده چې تیر ورځ راسه په ګرد هیواد کې په ملکی کچه د پولیو پر ضد ساسکو 15 ورځنی کمپاین هم پیل شوی دی. د کمپاین پیل کېدو په وخت چارواکو ویلي وو د پولیو ټیمونو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړی شوی دي. په پاکستان کې تیر کال په 2000 کې د پولیو لومړی ډول 4 پیښې او د پولیو د دویم ډول 122 پیښې مخه ته راغلې وي. په تیر کال کې د پولیو زیاتې پیښې د پاکستان او بلوچستان صوبه کې 28 او خیبر پښتونخوا او سند کې 22 او پنجاب کې 44 پیښې ریپورت شوې وي. د پاکستان حکومت دا ویلي چې په تیر شوي کمپاینونو کې په زیات شمېر سره ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکړي او ویلي زر بل دې ځای څخه پولیو ناروغي ختمه شي. خو په نړۍ کې پاکستان او افغانستان یوازنۍ دوه هغه هیوادونه دي چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري. ډاکټران وایي پولیو هغه ناروغي ده چې یو تن ته وشي هغه ټول عمر لپاره شل او مازوره کړي. خو زیاته ویل د ناروغۍ څخه بچ کېدل ممکن دي که چېرته وخ ماشومان ته د پولیو پرزه دغه دوا ساس کې ورکړی شي. په پاکستان او نړۍ کې دینی عالمان هم پولیو پرزه دغه ساس کې جایز ګڼي او وایي که یو مور پلار خپل ماشومان دغه ساس کې نه ورکړي او یو ماشوم د ناروغي وشي د هغې په جرم باید دغه مور او پلار نیولې وي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
دا د وایس اف امریکا دی یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. بلوچستان ایالت کې د سکرو یا د کویلې په قانونو کې یو شمیر پیشي مخته راځي چې هم د بلوچستان د سکرو د قانونو اتحادیه او د مزدورانو ته د امنیت ورکولو لپاره یو غونډه شوی چې مشوره د نصیر آباد کمشنر کړی ده. په دې غونډه کې یو شمیر چارواکو هم ګډون کړي چې په راتلونکي کې د کویلې په قانونو یا د سکرو په قانونو کې د کارکونکو او د غوی د ټیکادارانو لپاره کمې ستراتیجی یا کم قانون پر ځای کولو لپاره ژمنې سوي دي. درته حمید سمسور په ریپورت کې وړاندې کړي.
د دغه غونډې مشري د نصیر آباد کمشنر سلیم قریشی کوله. په کوم کې چې د کویلې د مزدورکار خلکو د اتحادیه مشران د کویلې د قانون ټیکداران او یو شمیر عالی رتبه مامورینو ګډون درلودي او دغه ډول د استخباراتي ادارو او امنیت خوندي ساتونکو د ضلع عالی رتبه مامورینو هم ګډون درلودي. د کویلې د سند لاړلونکو سره مشورې وکړلې او د امنیت په اړوند باندې حساس سیمې هم په ګوته کړلې. د کویلې ټیکدارانو او د مزدورانو اتحادیه بشپړ معلومات له دوی سره شریک کړل او د روان وخت د دوی د تحفظ پر لای عمل باندې هم پریکړه وسوي چې چیرې په غرو کې د کویلې د قانون سیمې وي هلته به ملیشه کووي پولیس یپسی خپل پوسټې پرانیسي چې د مچ په شان دغه ډول پیښه بیا رامنځته نشي. د نصیر آباد کمشنر له دوی سره ژمنه وکړه چې د کویلې او مزدورانو او ټیکدارانو ته به بشپړ تحفظ ورکوي او پټ شبکې به د دغې سیمې د خلکو په اړه باندې بشپړ معلومات راغونډوي او بیا به له چارواکو سره شریک کوي. د مچ د شار او په شاوخوا سیمو کې به د پولیسو د لیویزو نور شمیره هم زیاتوي او د دوی د پرایزو د ادا کولو سیمه او د دوی حدود به هم په ګوته کوي. په دغه غونډه کې دا پریکړه هم وسوله چې د کویلې د معدنیاتو د صوبایي څانګې چیف ماینز انسپکټر به هر اونۍ و چارواکو ته د کویلې د مزدورانو بشپړ تفصیل ورکوي. د پاکستان کول ماینز لیبر فیډریشن جنرال سیکرټر لالا سلطان وی چې د کویلې د ماینز مزدورکار خلک نه یوازې لتراګری زخه غیزمند دي بلکې دوی د روختیا او د خپل سر خوندي ساتلو ل یو شمیر اسانتیا او زخه به برخې دي.
ډیر غریب خلک تعلیمی معاملات ختم دي هیڅ شی نشته او د مرګ بعد په ملکی 15 لک کمپنسیشن دی بلوچستان کې 2 لک روپۍ ورکول کی. د 1923 اکټ د انګریز د دور اکټ چلیږي او د 1924 رولز چلیږي. دا د صحت او سلامتی قانون او ایس ایچ په دې کې به د کیکر لرګي استعمالیږي یا سفیدی لرګي استعمالي بیا ډیسټنس زیات شي د ایمرجنسی لار چې د ګیس اخراج به پر کیږي. دا د ماینز اونر خپل کارونه ټیکدار ته پاواله کړی دی. ټیکدار وو پیټی ټیکدار ته پاواله کړی
په بلوچستان کې کویلا تر ټولو لوی صنعت ګڼل کېږي. هر کال دلته تر سل زیات مزدوران خپل ژوند له لاسه ورکوي. د بلوچستان کوټه، لورلایی، بولان، کچی، داډر، لورلایی، هرنایی، سماولنګ هغه سیمې دي چې دلته د کویلې تر ټولو زیات قانونه موجود دي. د مزدورکار خلکو سازمان وی چې یو شمیر مزدوران رجستر نه دي. اوس د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د کویلې د معدنیاتو او صوبایي څنګه ته امر کړی دی چې د ټولو مزدورانو بشپړه تفصیل دی ورکړي. په بلوچستان کې تر یو نیم لک زیات د کویلې مزدورکار خلک موجود دي. په دوی کې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا جنگلي اوسیدونکو دي او دغه ډول یو شمیر افغان کډوال هم د کویلې په کانو کې کار کوي. امیت سمسور وی او ډیوا کوټا.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده له واشنگتن څخه. خبرونه درته وړاندې کیږي را سره ملوسیږي اوس تاسو وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي.
صدر ډونلډ ټرمپ د دوه نور ملکونو ترمنځ یو بل ډیر لوی لوزنامه کړی دا. دا ځلې دا لوزنامه اسرائیل سره د مراکش د تعلقاتو جوړولو په باب لکړی دا. دا په یو څو میاشتو کې اسرائیل سره د یو ملک د جوړولو د صدر ټرمپ سلورمه لوزنامه ده. د دې لوزنامې تر مخه به مراکش او اسرائیل پر راتلونکو څو هفتو کې خپلو کې مکمل سفارتي تعلقات قائم کړي. د دې لوزنامې له سبب به د دواړو ملکونو ترمنځ د نیغ په نیغه پروازونه هم شروع شي او د یو بل ملک د پاسه به د دواړو ملکونو پروازونه تیریده هم شي. دین علاوه به د دواړو ملکونو د تجارتي کمپنو ترمنځ د اقتصادي ملګرتیا هم زیاته شي. د دې تاریخي اقدام په وجه به مراکش د اسرائیل په شمول د خپل ملک دننه د اوسیدونکو خپل يهوديانو او بهر دنیا کې د اوسیدونکو يهوديانو هم زړونه وګټي. په دې لوزنامه باندې اسرائیل تحفظ نور زیات او مضبوط شي او دواړو ملکونو ته دا موقع په لاس ورشي چې د خپل خلکو د حالت د ښه کولو لپاره خپل کې جوړ اقتصادي تعلقات جوړ کړي. مراکش په دنیا کې لومبه ملک وو چې په کال 1970 کې امریکا د یو آزاد ملک په حیثیت کې تسلیم کړی و. هم په دغه کال کې مراکش خپل سمندري بندرونه د نوی جوړ جمهوریت ملک امریکای سمندري جازونو ته پرانستل او امریکای له د تجارت او کاروبار لار ورکړی و. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل یو بیان کې ویلي دی چې د امریکای او د مراکش ترمنځ د تعلقات هم د دغه ورځې نه قائم را روان دي. د زیاته کچې امریکا اسرائیل او مراکش سره په شریکه دنیا ته دا اعلان کړي چې موږ دریو واړو ملکونو خپل ټول پام د خپل خلکو صلاحیتونو نه کار اخیستو ته ګرځولې دي چې دا شان د خپل خلکو سوکالي او تحفظ یقیني کو. صدر ټرمپ په غربي سهارا سیمه د مراکش اختیار هم تسلیم کړی دی. د امریکای اوس هم دا یقین دی چې په غربي سهارا د مراکش د اختیار ختمولو لپاره جدوجهد کوونکې سیاسي او فوجي تنظیم پولیساریو سره دا شخړه په سیاسي خبرو اترو اواره دی شي. پولیساریو تنظیم د غربي سهارا د سیمې د آزادۍ لپاره هلې ځلې کوي. خاغلی پومپیو په خپل بیان کې دا خبره هم په ګوته کړه چې زموږ یقین نه چې پولیسار یو تنظیم سره خبرې د مراکش لخوا د خود اختیاری د منصوبې د چوکاټ دننه ممکن دي. د مذهبي صبر زغم په لوري د مراکش کوششونه د ذکر وړ دي، ځکه چې مراکش د خپلو یهودي استوګنو د حفاظت خپل تاریخي روایت برقرار ساتلی دي، او د مراکش په مشهور اعلان نامه کې مذهبي ازادۍ له ودی ورکولو لوس کړی دی. مراکش په خپل دی لو اسرائیل سره د نوي لوز نامې تر کولو پوري ټینګ پاتې شوی دی، او دا یقینا چې د سیمې او د ټولې دنیا لپاره یو ځلانده مثال دی. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل بیان په دې ختم کو چې زموږ د مقدس کتاب الفاظ دي چې د حق کرلې فصل هغه خلک کور ته وړي څوک چې امن قائمی. امریکای، اسرائیل او مراکش امن خپل کړی دی، او د دې خیر به ټولی دنیا ته رسی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.